السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
There are credible reports of multiple
له محکمه او قانون پرته د نیول شوی وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې سرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنچیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي وکړه داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خپلو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړی برخه انتقال شي. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سولې ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د څلوېښتمې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 40 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبي افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یوه لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبي افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي
ان جنرال from a human rights point of view
په عمومي ډول د بشري حقوقو لپاره وضعیت د خرابېدو په لور دروي.
طالبان بیا بشري وضعیت د ډاډ وړ بولی. دغه بیلابلو دریزونو په اړه مو د چارو د کتونکو نظر راخسته دی. یو سروي خي چې افغانستان تیر 2020 کال کې د نړۍ په کچه ناامن وو، دا هغه کال و چې نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل.
امنیت یوازې د جنگ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري.
شمالي وزیرستان کې سوداګر د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې هغو سیمو ته د زلغوزیو پر صادراتو بندیز لري کړي.
دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیله راځي، شلغوزه په دې ډول بندیز ولګي.
دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د دنجونو او خځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارډ بینټ چې پرونی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دینی توجیه د دنجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې په اړه چې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شبراو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تیر شپه وړاندې کړ. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو اقلیتونو مدني فعالانو او خبريالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلاوی ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
ان جنرال فرام ا هیومن رائټس پوینټ اف ویو
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونی غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بنټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر څلور سوه ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. ښاغلی بنټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقوقو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له شاغل بنټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه جواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دا سکره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنگي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بنټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چیرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ماموریت د تلې په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې نه دی کتلې.
ومریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، او ریچارډ بنټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللی دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندن کې ماموریتونه په خپل موندنو کې عدالت ته پام نه کوي. د دریزونو دا بیلوالی په څه معنا په همدې اړه مې د یو مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکو کاظم حزب الله وپوښت.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي وایي چې د کم حق بشري حقوقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلکو باندې خبرې کوي خو په عمل کې بیا دا سینه د یو د ځنګړي راپور ورکونکي راپور به تاسو لوستئ. هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی، او دا غدم به هم دا چې هغه باید یو طرف ونی نسی. یعنی دغه ته خو یوناما هم شته، د ملګری ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکونکي افغانستان ته نور ډیر هوجوم ته لګیدوي چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د دې معلومات بي پرې دي او ډېر شدید افغان خود لري د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځکه وایي چې یو خزرته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمون را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم نو امید را وستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوب شروع کړی دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې خي دا دویم ځل دی چې ریچارډ بنټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقوقونه تامین دي. د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا په پیغیز وکي چې یو طرف ته نړۍ ده د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دې د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نکوم کدا چې وشي. حتی اوس تاسو په د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکونکو سره، یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوخته دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان همدغه خپل تګلارا مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي، او هغه کم اهداف چې دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکله را تخکاری چې الته ورسیږي.
بل او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي، ځکه د حکومت دغه د سبان د کال وو وخت خلا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه طالبان سره ما غیر مستقیم تګراتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبره د جنکو مکتب ته لګل، دا څومره سخت خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده. حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي، ول دوی هیڅ دا سیدله ک په کڼو وګونو چې دا خبرې پریوزي. نو که دغه تګلار ولري دغه کار کوي، نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي.
ډیر مننه. کور ودان په کاناډا کې مش د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوې راپور غالوب په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي. د هغه کال دی چې په نیمای کې طالبان وخت ورسېدل او دای وکړه چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت هم کنټرول کړه او امنیتی خکړ. تفصیل په دې راپور کې
د ګالوب د سروې لمخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه، او په شوزو کې د 12% ته رسیدل. د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې د شمیرې ټیټې وې. د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې وه او د میرمنو 8% کې. وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو، په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي. یو شمېر ښځینه مدني فعالانو ادعاوي کړې دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2023 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پورې هیوادو کې ل 1,20,000 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه. د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو 100 کسانو څخه نږدې 9 کسانو ویلي چې د شپې له خوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپل سیمه ییزو پولیسو باور لري. د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا، د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي. له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکي، 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي. په متحده ایالاتونو، کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی.
ومردل چې د ګالوب تحقیقاتي ډلې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال امنیت د ټولې نړۍ نه په افغانستان کې ډیر خراب وو. د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد وو. محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی. له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړې.
په 2023 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې، هم نا امنی ډېر وو، یو خو د هغه وخت د دولت جګړه د دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه د ماتلوځ بل هغه تر هغه ډلې چې دلته په مختلفو نمونو باندې ځای په ځای شوي وي دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهداف او په خپل مشخص اهداف باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لوی لاسته راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څرنګه ښکاري؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نه شتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري، اجتماعي امنیت لري، دغه ټول په امنیت کې راځي. کله چې د یو سړي اقتصادي وضع خراب وي، په حقیقت کې دا د دې امنیت خراب دی. کله چې تاسو تعلیم په ځوانانو او په نجونو ودروئ، دوی ځان امن نه احساسوي. او کله چې یو کس د هېواد په تشکیلاتو کې ځان ونه ګوري، هغه ځان ناامنه احساسوي. نو دغه ټول که سره راټول کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمن دی چې موږ وایو چې بله افغانستان یو هغه هېواد دی چې ډېر امن پکې ټینګ دی.
ځینې کسان په دې باور دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اساسي قانون جوړ نه کړي، یو شورا را منستنه کی، یا یو لوی جرګه را ونغوړي، یا سیاسي مخالفان نو سره کښیننی خبري ونه کی، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مختلف خلک په نظام کې داخل نکړي او لزان سره نکړي، ممکن دغه نسبی امنیت چې تاسو یې له اقتصادي او رواني اړخه پرته فزیکی امنیت ته اشاره وکړه، دغه هم ګډوډ شي، او په 2023 کال کې به د افغانستان هم دغه فزیکی امنیت هم ډیر تر تهدید لاندې وي. څنګه
طالبان ته دا پکار دي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه مشروعیت دوی د خلکو نه وات ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی خلکو سره په یو بحث کې نه ني، او دغه اوسنۍ ستونزې د خلکو نه ونوري، او د هغه د پاره لار د حل پیدا نکي، او دغسې یو حکومت جوړ نکي چې هغه قانون مدار حکومتي ټول د قانون په مقابل کې یو شانتي وي. نو تر هغه وخته پورې زه فکر کوم طالبانو ته به دا ډېر ستونزمن وي، تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نکي، تر څو چې دوی قانون جوړ نکي، تر څو چې خلک ځان په دغه نظام کې ونه ګوري، نو د طالبانو د حکومت مشروعیت هم مشکل دی. او زه فکر کوم دوی به هم ورځ تر بلې نورو ستونزو سره به مخامخ کیږي.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده. وسم رازو په استرالیا کې د کرکټ روان لیکتا، په استرالیا کې د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جاملو په پتراس کې نن د پاکستان لپاره او سبا د افغانستان لپاره مهمه لوبي تر سره کیږي. تفصیل له احمد شبراو.
افغان لوبډله په الف ګروپ کې ده، تر اوسه یو لوبله انګلستان سره بایللې ده، بلې پروند باران لامل له نیوزیلند سره مساوي شو چې یو امتیاز یې تر لاسه کړ. کچرتا افغانستان سبا ایرلند ته ماتې ورکړي، نو له دریو لوبو به درې امتیاز تر لاسه کړي. دا امتیازات د افغانستان لپاره د دې په خاطر هم اهمیت پیدا کوي چې سبا به د انګلستان او استرالیا ترمنځ یو ټیم لوبه بایلي، او دا دوه لوبډلې تر اوسه له دوو لوبو دوه امتیاز لري، چې په دې ډول به افغانستان په خپل ګروپ کې د آیرلند له ماتې سره د شپږو لوبډلو په کتار کې درېم شي. که آیرلند دا لوبه وګټله، د افغانستان چانس چې له دې ګروپه به بلې مرحلې ته وځي یو مخکمی شي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ګروپ په اخره کې دی. افغانستان سشت کال د شلو ورونو د تر سره کړیو لوبو لمخي د نړۍ لسم هیواد دی، او آیرلند دولسم ځای لري. خو پر روان نړیوال جام کې پرون آیرلند د انګلستان پیاوړي لوبډلې ته د 500 رنځونو په توپیر ماتې ورکړه، او افغانستان د انګلستان څخه خپل لومړی لوبه د شنبې په ورځ د 500 وکټو په توپیر بایللې و. البته په پرونی لوبه کې له آیرلند سره باران یاري وکړه، ځکه چې باران وشو او د انګلستان لوبغاړو شپږ وره چې عادتا په کې لوبغاړي لوبه تیزوي ونه لوبول، او د ډي ایل ایس په نوم د منل شوي میتود له مخې آیرلند په دې لوبه کې بریالی وبلل شو. د نړیوال جام د نن ورځې لوبې د بی ګروپ د لوبډلو ترمنځ دي. لومړی لوبه د جنوبی افریقا او بنگلاديش، دوهمه د هند او هالند، دریمه د پاکستان او زیمبابوی ترمنځ. هند او بنگلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوی لوبه د باران له امله مساوي شوې ده. نن د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده چې لوبه وګټي کنه بل پړاو ته د وتلو چانس کمی شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو چې پایلوبه د نوومبر په 14مه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ خاګله آزادۍ رادیو نه اوري. اوسم راځو یوې بلې موضوع ته. په دې ټولګه کې هغه دا چې فارین پالیسی راپور ورکړی چې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د پخوانی پاوز کمانډویان خپلو لیکو کې جذب کړي او بیا یې د اوکراین جګړې ته ولېږي. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
فارین پالیسی امریکایي مجله په خپل تازه راپور کې وایي چې روسیا د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د یو شمیر کمانډویانو د استخدام په حال کې ده. د راپور لیکواله استرالیایي خبریاله لین اوډانیل وایي د پخواني نظام د پاوز یو شمیر کمانډویانو ورته ویلي چې د روسیې له پاوز سره د یو ځای کېدو په خاطر اړیکې ورسره نیول شوې دي. راپور کې د یو پخواني افغان کمانډو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی راغلی، د واګنر په نوم د روسیې یو بدنامه ډله د افغان کمانډویانو د جذب په هڅه کې ده. واګنر یو مشکوک سازمان دی چې په رسمي ډول فعالیت نه لري، خو داسې اټکل کیږي چې د پوتین دی ونګدي همکار یوګنی پریګوژن لخوا اداره کیږي او بودیجه هم د روسیې استخبارات ورکوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د کمانډویانو کرشمیر معلوم نه دی، خو لین او ډانیل په خپل راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د شلو او دیرشو زرو ترمنځ کمانډویان په خپل حال پریښودل شول. سره له دې چې طالبانو د پخواني حکومت کارکونکو ته بخنه اعلان کړې وه، خو د راپورونو له مخې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته سلګونه پخواني سرتیري وژل شوې دي. د پخواني ملي اردو د زرګونه قومندانانو له ډلې یو هغه ازادي راډیو ته ویلي چې دای د ویلوې قطعي قومندان وو، خو اوس به برخلي کدی. دغه پخواني قومندان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم او د اوسېدو ځای نه خي وایي، څومره د وړاندې یو ملګری وړاندیز ورته وکړ چې غواړي روسیا کې کار کولای شي.
څومره د مخکې زما یو ملګری روسي خپل کار کړو، نو داسې دقیق راپور پین لرم چې تلې کدل ترې زو سره رابطه کوي شم. کاغه ماته وړاندیز کړو چې غواړي هواد او روسي د پاره ته کار کوي شم، او وزي خپل کوم ملګری دی نو ځان سره خبر کده چې امکانات خو بیا روسي سفارت باندې بریدو شو خوا کې وسره، نو دا سه معلومات بیا ونه شو بیا ډیره مونږ سفارت هم بندو، خو امکانات لري کې د شي سلو کې نوې فیصد د امکان لري. یو شمیر کسان چې په اوس کې دند لرله اوس مصر نوښته دي.
دغه قومندان وایي شاو خوا 400 کسانو تر لاس لاندې کار کړی او په مختلفو ولایتونو له هغه ډلې کندهار، ننګرهار، کونړ او هلمند کې دند تر سره کړی. تر اوسه معلومه نه ده چې روسي څه شمیر په خواني افغان کمانډویان استخدام کړي. تر دې وړاندې د امریکا کانګرس ایران ته د دغو کمانډویانو د تېختې راپور ورکړی وو. ایران د اوکراین په جګړه کې د روسي ملاتړی دی. د بریتانیا، امریکا او خپل اوکراین چارواکو ویلي چې ایران روسي ځواکونو ته انتحاري بي پيلوټ الوتکې هم ورکړي چې د اوکراین جګړه کې ترې کار اخلي. د امریکا د کانګرس جمهوریپال غړي مایکل مکال په راپور کې ویلي که پخوانی افغان ځواکونه مجبور شي چې له دښمن ترهګر ډلې او د چین، روسیا او ایران په څیر دولتي لوبغاړو سره یو ځای شي، د امریکا امنیت ته خطر پېښولای شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په شمالي وزیرستان کې د زنغوزي او سوداګر افغان طالبانو غواړي چې د سیمه او په مجموع کې پاکستان ته د زنغوزي پر صادراتو لګول شوی بندیز لری کړی. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم ځنغوزي لګلی شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لري کړي. ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسیدونکي او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړی.
دی افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست چې هو د دغه چې په دې چلغوزي دی بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي، نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دوړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کویلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی. نمونگ غختنه کهو دی داخلی چور وزیر افغان حکومتنا چی دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چا افغانستان دولت او زنگلات و وزیر نا غختنه کدی چا دا غلطانا سلورو خواهو تا تجارت کیجی. نو دا پاکستان دا لاره ولی نا. د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي.
او مخکې ډېر چلغزا چې استعمالېدا دا د پاکستان د لیارې استعمالېدا، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلوېر ملکینه ته اجازات ورکړای دی. امید د افغانستان د حکومت نه ا د ځنګلات کې منیسټر شې دی اسد رزام صاحب دی. میر د اغ نه دا درخواست دی چې ته د چا په خوله ما تیر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کې ډیر دی افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدي روغړه دا چلغزا چر طرفه زو ده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه درغله. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغه به افغان دولت سره په خبره وکړي چې څه پریکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو لا پیغامونو
زه رفیع الله هجرت د کندهار بیر نه دا پیغام چرځم چې مجاهدین په د نظامی موټران کې اوس به خاص کر نظامیان چې له غل کرینجر شوبره او داس موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید په دې کې سپور نه کې ځکه خلک به ضرورت پسی وایي.
نظر فراوانه د وکړه د لسانی سم دا پیغام شي. نو ما ولدت ده پده بکوه کشده ده سرکان بیخی باید خراب ده مسلمانان دستان ده سر مخ ده خود مریض ده روزه اپرنسی و رای نو هیر نلرو چه داد مجرانه تلون مکامات ورسی او ده سرکان ده افتره تاوار که چه ده خلقی و چستون زی حدسی او پا بکوه کشده خدیر نشده انتان سمکار نکه اینو خواهش مداغه ده چه او دانه و دو خدیره تا اضافه که
په اوس وخت کې جمع هم په راړسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسې چې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابع هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. د یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله. نو باید موسسې خپلې مرستې باید په سمه توګه اړمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم د لاس نه ځي. هلته واسطې نه لري بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین که خپله دا ټول مواد طالبان علي ما پسترګو لیدلی دی. زه ولاړ یم غریبانو ته هلته پزې نشته ځکه دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی هر چا راځي موټر کرایې راځي هلته بې مواد نه ورکول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس په مو کړی لاندو خبرونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کرا شواهدو لمخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلې دي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو. د خوړو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1.5 ټنه وړو لومړی برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستی دي چې له وړو کېدو وروسته 8,000 ټنه کېږي. د مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسوال برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبري اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسولیت چې لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شول منلې دی. برید کې له شلو زیات کسان جوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. بلورته واشنگتن پر یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیز مظاهرو د زپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه لګولې دي. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپل بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسیې ځواکونو په لکتر لګا سلويختو سیمو حمله وکړه. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې دي چې جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه مساوي شوه چې دواړو لوبو پکې لوبډلو پکې یو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له ایرلند سره مسابقه وکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنې. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخي نخاني راتوي.
اخر خسک یان جلسه پیږي سه ورځ پر ورځ د تیوزل تنګولای پیدا کیږي. اندا کرنج کیږي نه غوړي چا سره خبري وکي، غوړي ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفيات د لود اغه ورځ پر ورځ کمیږي غا له قو شوق کار تنه لري مخپله نفر وای وای ز ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ مل واسه نه کیږي. اغه فکر کیږي تنبلسه وي ما دوری خواند مزه وای نه پیګم هر شی را ته هغه وخت خواند له لاس اور کړی سره واز تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړی او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راورده شي او دی د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګرو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالی صافی وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي. د چا لاس کتاب وخت چې درس مو وي هغه څه باندې دي. اوس دا جنکې چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې معلم شم، څوک چې پیلوټ شم، مګر ته د لاس کتاب اخلا کشکوي ورته چې مزه مکتب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل مته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر روان تکلیفونه خپل کړی دي. اته هغه جنکې چې زه فکر کوم چې د مکتبون ته د فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکې جاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه دي، دوی ډیر جاړي به د ورځې کوي. پر رواني لحاظ، پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته تکلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لازغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیل شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، پاین وخت کې سحر ناشتا وکي، خپل کارونه د کور وکي، غرمې د پاره د ماخام لپاره ترتیبات ونیسي. دغه سي کفرزن سړی یو ورځ تر 9 بجو څملی، بل ورځ تر 10 بجو، بل ورځ تر 11 بجو، تر نیمو شپو ویخ پاتې شي. دا خپل د ژوند ورته بے معنی کوي. خو کچیر خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کی، هر ورځ په ماین وخت کې ماین کارونه وکي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې همغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې، د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقو دپاره یا د 10 دقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وکړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
په دې هیله چې د ټول خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمن ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 44 601. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدون کو اساسي او بشري حقوق روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزر کې زره شویم. دا ونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته ملمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو. او اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نام گذاری کو، لومړی به وایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپل د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي. چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو، نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي دا ډیر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي. په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څرغلي کسنګ؟
ګورې، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوال اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو لپاره، همدارنګه د ښځو لپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم، یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موساد ته سپارل کېږي چې موساد هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري، دا څرغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنی زوجان چې په بل باندې حقوق لري، خپل د اولادونو حقوق دا ټول په واضح ډول بیان شوی دی. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنې خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم یږ دي وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري چې دی ورکي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي او ښځوی به واده ورکو او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډیرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوابه دیږي نو یعنې مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانین یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکړم، دوهم د ناسالمه تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، ته پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دي. د کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوقو کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کیوي. او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حل لارو ته راځو، چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نه شي؟
ګورئ، کله چې یو پامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې، تربیت ورکړي، هغه پوه کړي، د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو، د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد سپرل کی کله چې ماشوم لګ لویږي وکړل نه ترسیږي او دونه ټیټ ځی مکتب ته مکتب کې شایز د کی وی طرز د کی وی حرکات د کی وی هلته استاد مکلفیت لري دوی ته ما په هوای ورکو او دوی وپی وی د مور پلور په کوکو دی استاد په کوکو د کورنۍ د پنورو کوکو باندې د نورو غړي په کوکو باندې او دوی متوجه کو دوی په خټ په خټاول باندې دوی ترنین کو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري په وطني سیمو کې ماشومان بلته په خاري سیمو کې ماشومان زی مسجد ته هلته مخدو پک د الله پک دین زده کیوي او هلته د جماعت ملا امامان مختلف مسائل دي هم برخه زده کیوي نو دوی هم مکلف چې ماشومان پوکړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته واستي، مکتب کې اصلي نوې اجتماع سره آشنا کیږي او حتی دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد به د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے شاخ بازے زنغمایم تم سازے زر باپ تم شاخ بازے زنغمایم تم سازے زمو خامیم تم سوریے ز آہن تم آوازے زنغمایے تم شمع تلمبایے دج شمع ز پتنگ تم پروازے تلمبایے دج شمع ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی جی Thank you.
دلی وان تو بی کزما د جنون رازی تم سر دلی وان تو بی کزما د جنون رازی هم نازم یه هم منظم تم سوز او هم گدازی هم نازم یه هم منظم تم سوز او هم گدازی تقبلا